السلام علیکم. د مازیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. پیل خبرونو کیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دونې بي پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو اندېښنه وښوده. یو این ای سی آر نن دغه پېښه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې د یونان پولیسو د دغه هیواد په شمالي پوله کې دونوي پناه غوښتونکي ژغورلي دي. راپورونه وایي په دوی کې افغان وګړي هم شامل دي. په جنف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان ماموریت پرون وویل چې په کار ده په ټوله نړۍ کې له افغان پناه غوښتونکو سره هم د نورو هغو په څیر بې توپیره چلند وسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په تمریناتي لوبه کې بنګله دېش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان ټیم وتوانید 168 منډې وکړي، خو بنګله دېش ونتوانید چې ورکول سوی هدف پوره کړي. افغان ټیم د چهارشمې په ورځ د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان لومړۍ رسمي لوبه د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې ده. افغانستان به د نړۍ له ځینو نورو پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ سي لکه استرالیا او نیوزیلند. د بیل او میلیندا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بلخو ټاکل سوی چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزند د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. نن هم د روسیې په هوایي حملو کې د اوکراین پلازمینه کیف دغه راز په جنوب او ختیځ کې ځینې نورې ساحې په نښه سوي دي. اوکراینی چارواکي وایي په دغو حملو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. په همدې حال کې د اوکراین د ختیځې سیمې دونباس په دوو ساحو کې د اوکراین او روسیې ځواکونه په تن په تن جګړه بوخت دي. په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د میزایلو په حملو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل سوي. دا په تیرو 2 میاشتو کې تر ټولو سختې بمباري ګڼل سوي دي. د روسیې څلور وګړي چې تیره اونۍ نیول سوي وو په ناروی کې یوه توقیف ته بیول سوي دي. دغه کسان چې 3 نارینه او یوه پکې ښځه ده د هغو شیانو د عکس اخیستو پر مهال لیدل سوي چې عکاسي یې منع وه. د ناروی پولیسو نن د دغو څرګندونو پر مهال نور جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د کومو شیانو عکسونه اخیستي دي. د ناروی پولیس وایي کله چې د دغو روسي وګړو موټر ودراوه هلته یې د عکاسي وسایل او د تصویرونو نسبتا پراخ مواد ترلاسه کړل. پولیس وایي دغه کسان له فنلنډ څخه ناروی ته ورغلي وو او ادعا کوي چې ګرځندویان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونه په راپورونه کې اوري د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل سو.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6 کسه کچا یا کوره جیریا ډیره لوړه ده.
له یو متخصص ډاکټر څخه اوري چې کورنۍ په دې برخه کې څه کولای شي.
باید کوشش وکړي په خپل ماشوم باندې پک پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي. ان شاء الله دا مرض اتمن ختمیږي.
ځینې افغان نجونې او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د ښځو د حقونو سرغړوي ته جدي پام وکړي او ښوونځیو ته د نجونو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینهوال رحیم صدیقي وایي پر دې غور کوي چې د 2022 میلادي کال د کرکټ په 20 اوریز نړیوال جام کې له کومو پیغامونو سره راڅرګند شي.
خپل ملک تاسو
په اوکراین کې د وروستي وضعیت په اړه هم راپور خپرو. دا خبری مجله تر شپږ نیم بجو دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته د طالبانو روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د نړیوالو ادارو په همکاري پیل سوی او 4 ورځې به دوام وکړي. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 نوي ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. جزئیات په دې راپور کې.
روان کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې. په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ د خپرېدو اندېښنه زیاته کړه. که څه هم طالب چارواکي وایي ژمن دي چې افغانستان له پولیو وایرس پاک کړي، خو په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د طالبانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین فرای کمپاین پیل کړ چې څلور ورځې به دوام وکړي. د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین له لارې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6% یا کوریج ایریا ډیره لوړه ده. د همدې وجه نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل هغه هم کور شوي دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین د نړیوالو ادارو په همکارۍ پیلوي او د افغانستان د سویل ختیز، سویل ختیز، شمالي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو اړوند یو سل 94 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې راولي. هغه ولسوالۍ چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د خپرېدو له خطر سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال کې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین 6 پړاو سرتاسري او یو فرعي کمپاین عملي شوی چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې لرلې دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو 6.5 مثبت پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2020 کال کې دا شمېره 3 تر راښکته شوه. طالب چارواکي له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخاورو، دینی عالمانو او کورنیو غواړي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د پولیو ضد واکسین لټیمونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبان خپله تورنو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر خوای په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین په خزینه کمپاین کوونکو بریدونه هم شوي چې وروستۍ هغه تیر کال په ننګرهار ولایت کې د یادونې ده. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس پاک نه دي.
ومردل چې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو له منځه نه ده وړل سوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د عمومي داخلي له متخصص ډاکټر فریدون زدران څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې لا هم د ګوزن یا پولیو ستونزه ختمه سوې نه ده.
خلق وګره یو نو په هیده یو خلق ته څه امکان لري باز زایو کې باز ولایتو کې باز د سیمې د ډیر لري د امکان لري د کمپاین د واکسین لرنه شي یا باز خلق بی غور دی چې مثلا ورته وایي چې د خپل ماشوم مکمل دور باندې مثلا د خپل واکسینونه ورکه هر میاشتې واکسین ته یو څه نیک دی کلینیکونه شته اول ته یو څه واکسینونه کړی امکان لري چې باز وخت مشکلات وي ستونزې وي په باز منطقو کې وضعیت ډیر خراب وي اول ته نشي کوي چې دغه ټیم د سی ای یا مثلا موږ ځان ورسوي د ماشومان ته واکسین ورکي. کوشش وکړي چې موږ د خلک ته وایو چې د خپل وطنداران ته مثلا تاسو کوشش وکړي چې دغه مکمل ډول باندې د خپل ماشومان ته باید واکسین ورکي او واکسین ته وکی ورته هغه پاملرنه نه کوي چې ان شاء الله د مریض دغه په خپل پولیو یا ګوزان ان شاء الله ورکیږي او کمیږي. فقط د موږ تاسو د بیغوري د خلکو دی د کورنۍ دی چې باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي ان شاء الله د مرض اتمن ختمیږي.
ډاکټر صاحب پتیرو کلونی کې وستون زده و چې د کور پر کور کمپاین مخه په ځینو ولایتونو کې نیول شوی و. تاسو کوم ډول کمپاین موثر ګڼئ؟
کمپاین ښه دی. مثلا داسې خلک چې مکمل ډول باندې که پوه نه لري ناپوهید بعضې خلک دی په موږ افغانستان کې داسې ځایو کې دي چې مکمل دوی بې سواد دی دا نه پوهېږي چې باید په دوی ته کمپاین وشي، دوی ته تبلیغ وشي، ټیمونه د صحیح وي چې دغه واکسین ګټه لري په آینده کې د تاسو ماشوم نه فلجېږي. که دوی ورته ښه کمپاین وکړي او کورو ته ورشي یا دوی ته وغږېږي تاسو کلینیک ته راشئ. بعضې ځایو کې که مشکلات وي کورو ته نه شي کوشش وکړي چې همالته کلینیک دغوړی یو ټیم د کمپاین وته بهترین د دې څه د طریقه څه باید د خلک ته آگاهی او پوهه ورکو څه دا ډیر ګټه لري او دا د موسمون د تاسو پاینده کې نه فلجيږي. دا باید وکي او کمپاین وکي مکمل کا کمپاین راتلاین شي. مثلا ډیر خدای ته ټیمونه د صحیح او فعال وي کورو ته ورشي کله ته ورشي باوندو ته ورشي چې ته فالج موسمون پیدا کې موسمون څه نوې تولد تر 15 کلن پر مکمل واسکینونه باید واخلي.
د ګوزن د ختمېدو لپاره څو وړاندیز کوي چې کورنۍ روغتیایي کارکونکي او نور بنسټونه کوم ټکي په پام کې ونیسي.
په خپل د ګوزان د ختمولو لپاره تاسو وګورئ مونږ مخکې مشوره وکړو چې مونږ کوشش وکړو ډیر په دا باندې کوشش وکړو غور وکړو چې دغه ماشومان ته چې د نو تولد نه تر 15 کلنۍ پورې مکمل باید واکسینونه وشي یا واکسینونه وشي یا بل او صحیح تبلیغات تیمونه مونږ ولرو چې دا کلی تلاشي مثلا خلک ته تبلیغ وکړي دا واکسین په باره کې دا واکسین ګټه لري توان نه لري او بل خبره دا ده چې مکمل د واکسینونه باید تطبیق شي ورته ماشوم ته دوی فامیلونه یا ټول باید بې غوري ونه کړي ماشوم ته مکمل واکسین ورکړي کوشش وکړي چې زموږ تیمونه سایر که خلک راتلای نشي زموږ یو مرکز صحی ته مونږ کوشش وکړو چې کورو ته ورشو ځان مثلا خبرې ورته وکړو چې هغه ګټه لري مثلا په آینده کې تاسو ماشوم نه فلجي که ماشوم فال شو نور د سپکو کڅ بیا دغه ته دوی نه کیږي عام په زمن کې کلی باندو تلاړ شي خلک ته ماشومان ته واکسین وکي یا په خپل کلینیکو ته مراجعه وکي ترڅو دغه ماشومان واکسینونه بشپړ شي او ان شاء الله سمریز او پاینده کې کوم مشکل دوی ته نه جوړيږي. السلام علیکم.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زادران وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغان انجونی او شزی لملګری ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو سرغړونو ته جدي پام وکړي او شونځیو ته د انجونو د تګ لپاره زمينه برابر کړي. دا شزی پر دې هم نیوکه کوي چې ګڼي نړیوالې ټولنې پر طالبانو د انجونو او شوزو د حقونو د رعایت او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم فشار نه دی راوستلی. ځکه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د دې شورا پر راتلونکي غونډې کې عملي پریکړې وکړي. دا هم تفصیل
زرګون افغان جونې لدی ډول برخلیک سره مخ دي او تمه لري کله تعلیمي کال ورستي میاشتو کې هم وشي څو اجازه ورکړل شي چې خونځوي ته ولاړ شي. د کابل ښار د اوسیدونکو او د 12م ټولګي زده کوونکو چې اوس پر طالبانو خونځوي بند کړي او نغواړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم راپور کړي چې لنړیوالې ټولنې غواړي چې له هر لارې کېږي طالبان دې ته اړ کړی چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي پرانیسي.
سه کال می ورسته کال وو او هیله مند وم چې شهادت نامه واخلم او په هنتون ته ولاړ شم. له بده مرغه وس په کور يم او د زده کړو او خوانځي ته د تلو اجازه نه راکول کیږي. زما غوښتنه ده چې په طالبانو فشار راوړل شي چې موږ زده کړو ته پریږدي او هغه هیله او هدف چې لرو ورته ورسیږو.
په ورته وخت کې یو مرمن دا هم نو غواړي د امنیت سنځول عمل اینوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل چې مخکې د افغانستان په عدلي او قضایي اداره کې کار کوي خو میاشتې وړاندې طالبانو ردن دل لري کړه اوس له سختو اقتصادي سنځو سره مخ ده.
ما بسیار مشکلات
په ډیرو سختیو کې می پوهنتون ولوست حقوقو کې می لیسانس وکړ خو له بعد مرغه وس په کور کې به برخلی کناستم او اقتصادي وضعیت می ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ نا وخته د یووالي او پیوستون ګروپ یو شمیر غړو هم د کابل په یو سرپټی ځای کې سره راټول شو او لمرګلو ملتونو یو وختل چې په افغانستان کې د خوځو انجونو د حقونو نقص د جدي پام وکړي او د لاره برابر کړي چې انجونی او خزی بیرته خپل دندو ته ولاړ شي. د انجونیو خزی چې وړاندې په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کوي وړاندې هم څو ځله سړکونو او واټونو ته پراوتو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي خو د ویلو ده چې وړ مورز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولې نوی مشري روزا اوتنبای و د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیالانو عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي سره کتنه کې له دوی غوښتنې چنجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي او خوځو ته د اجازه ورکړي چې په کار کولو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. حخواته ماده چې د پنځ شنبه پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خوځو زده کړو کار او ازادي په اړه ځانګړې بحث وکړي. د امنیت شورا په دې غونډه کې بعد دوه نوي هیوادونو څخه د 401 اتیا نړیوالو بنسټونو سازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیاله امینه محمد د دې سازمان د خوځو څنګ اجرایی رئیس سیما باهوس او د بشري حقوقو د څار سازمان د خزي برخي مسؤله هیدربار به د دې غونډې له مهمو ویناوالو وي. دربار ازادي رادیو ته یو ورالیکلي پیغام کې ویلي د سګنی کال د بحث ډیر موضوعات به د افغان خوځو په وضعیت وي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د افغان خوځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شي او د سنځو په اړه یو حل لاره پیدا کړل شي.
د طالبان حکومت تر ولکې لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي د تیر نظام چارواکي سیاستوال او زورواکي چې د برښنا له درکه پوروړي دي که خپل پورونه پوری نه کړي جایدادونه به یې مصادره سي.
په افغانستان کې د برښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبرداري او دوام د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت خپل پوروړو ته خبرداري ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي لوجدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت وایان حکمت الله میوندی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل برښنا شرکت په تیر دوه اونیو کې په کابل کې د برښنا 309 پوروړي پیژندلی چې له دې شمیره د نوموړي په خبره تر دا مهاله 33 تنه یې د 2.5 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم بر اونها و بنابته
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوري کو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې کسانو له موږ سره اړیکې نیولې او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستند که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن.
د برښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون چارواکي او زورواکي له برښنا شرکت نه 1500 میلیون افغانۍ پوروړي دي خو د دغو پوروړو نومونه له رسنیو سره شریک نه شول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 1400 کال د لندې په میاشت کې د برښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و تر دا مهاله شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کانفرنس کې د برښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خو د دې شرکت ویان حکمت الله میوندی بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل له هغه هیوادونو نه چې برښنا واردیږي قرضداري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کیږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونې ده چې په تیر جمهوري نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برښنا له نشتون نه شکایت کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښجاس. د طالبانو حکومت عبدالکریم حسیب پرون د پاسپورت ادارې د نوي رئیس په توګه معرفي کړ. دا د طالبانو له 1500 رئیس چې کله واکمنی ټینګه کړې دریم رئیس دی چې د دې لانجمن ریاست لپاره معرفي کیږي. د کابل اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د مشرانو د ژر لرې کېدو په تړاو متفاوت نظرونه لري.
په تیر یوه کال کې درې ځله د پاسپورت ریاست رئیسان تبدیل شول. د دې تبدیلیو په اړه د کابل ښار اوسیدونکي بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکی عبدالحق ادا کوي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست کې فساد د دې لامل شوی چې مشران یې تر ډېره موده په دنده کې پاتې نه شي.
هر رئیس چې راځي دوه میاشتې تیریږي بس تبدیل کیږي. د ټول کار د کمیشن کاران دي. کمیشن کار ستا هلته زر دراره یو اخلي 500 بل اخلي 200 بل اخلي.
خو د کابل اوسیدونکي سوما چې خپله د پاسپورت اخیست تلو لپاره هڅې کړي وای د پاسپورت په څیر په یو مهمه اداره کې د مقرری سلیقوي او د روابطو پر بنسټ دی.
په نظر مې
زما په نظر د خلک د یو ټاکلي وخت لپاره مقرریږي خو کله چې په خوخه عمل ونه کړي بل کس پر ځای راولي. زکه وایم چې دا ګمارنه تر ډیره سلیقوي دي.
تازه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت عبدالکریم حسیب د پاسپورت ریاست د رئیس په توګه وګماره. تر دې مخکې عبدالحکیم حمدی د علمګل حقانی پر ځای چې د طالبانو په حکومت که د پاسپورت ادارې لومړنی رئیس هو ګمارل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست په رهبرۍ کې د تبدیلیو په اړه شوې ادعاګانې ردوي او په دولتي ادارو کې تبدیلي د خپل نظام یو اصل بولي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ یوازې د پاسپورت لپاره نوی رئیس نه ده ټاکل شوی. د دوو نورو مهمو ادارو لکه تعلیم او تربیه همدارنګه لوجستیک د دې لپاره هم نوی رئیسان وټاکل شو. د پاسپورت مخکینی رئیس مولوی عبدالحکیم حمدی هغه په خپل کار کې یو پیاوړی هغه په سیستم جوړونه او په همدارنګه د فساد پورې کېدنه کې یو ډېر ښه رول لوبولی و.
خو ښاغلي ټکور د پاسپورت ریاست د مخکیني رئیس ته لرې کېدو د وجې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څو ورځې مخکې د پاسپورت د ویش لړۍ ودروله او لامل یې په تخنیکي برخه کې د ځینو مثبتو بدلونونو رامنځته کول وښودل. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په ورځ کې له 4000 تر 5000 جل د پاسپورتونو د ویش له امله د چاپ ماشینونو او نورو تخنیکي وسایلو وسایلو کیفیت ورسره بلی خرابېږي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا ده. د طالبانو له واکمنې د وروسته تر اوسه څو ځله د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې ده او زرګونه هغه کسان چې غواړي پاسپورت واخلي د پاسپورت اخیستلو له اوږدې پروسې شکایت کوي.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین پر پلازمینه کیف او د نیپرو پتروفسک سیمې نن سهار وختي تازه هوایی بریدونه سوي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره دا بریدونه داسې مهال سوي چې روسی او اوکراینی ځواکونه د ختیځ دونباس سیمې د دوو ښارونو په څنډو کې په جګړه بوختي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر کیف او جنوبی ښار دنیپرو پتروسک دا هوایی بریدونه یوه اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د لسګونه توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرمک پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي کیف باندې د کامیکازا په نوم بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی دی. روسیا په دې وروستیو کې وخت نا وخت د اوکراین پر میش ځایونو او زیربناوو په ځانګړې توګه د انرژۍ پر سټیشنونو بریدونه کوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي 14 نن سهار کیف ښار لړزولی او د دایني شاهدانو په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 3-14 شوي دي. کلیچکو پر ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه د 14 سیمو ته روان شوي او جزئیات به وروسته خبر کړي. د نوموړي په خبره په ښار کې د خطر زنګ وهل کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې په کورونو کې پاتې شي. سملاسي د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هوایي بریدونو له کبله پر یوې نه هستوګنیزې ودانۍ اور لګېدلې او څو اپارتمانونه ویجاړ شوي دي. تر د غدریو 14 وروسته کلیچکو د دوو نورو هوایي بریدونو راپور هم ورکړی دی. د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو پتروسک ښار د انرژۍ پر تاسیساتو هم د تیرې شپې پر مهال له شوي برید وروسته اور بل شوی. د دغه ښار والی ولنټاین ریزنیخینکو ویلي د دوی دفاعي ځواکونو د دښمن درې توغندي شنډ کړي دي. یوه اونۍ وړاندې د اکتوبر په 10 روسیې پر اوکراین له میاشتو ځنډ وروسته خونړۍ توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. پر دغو هوایي او توغندیزو بریدونو سربیره دا مهال د اوکراین او روسیې ځواکونه د دونباس سیمې په دوو ښارونو کې سخته جګړه کې ښکیل دي. په دونیتسک، لوهانسک او خرسون کې شنبه او یکشنبه سخت جګړې شوې دي. دا د هغو څلورو ښارونو له ډلې دي چې روسیې د یوې تشپنوم ټول پوښتنې له لارې له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تیره شپه وویل ختیځ کې تر ټولو سخته جګړه دا مهال په سولیډر او بخمود ښارونو کې روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د ګزړن زد واکسینو څلور ورځنۍ کمپاین پیل شو. مسؤلان وایي په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمر نږدې 200,000 ماشومانو ته واکسین ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤل حاجی محمد اساق صافي د دوشنبه ورځ د تلې په 25مه ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د ګزړن یو مثبت پیښه موندل شوې او همدارس د صداباد په اوبو کې هم د پولیو ژوندې وایرس لیدل شوی چې دې کار د نور پیښو رامنځته کېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د هغه په وینا چې د وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې کمپاین پیل کړ.
یو لکو 2,255 د 15 کال کم ماشومان هدف وي. د یو د پولیو واقع چې د پیج درې او التم د چپې درې او د پیج او د وټپور په ساحو کې عامه پوهاوی هم کړی. په کونړ کې د دغه سې کیسونو مخه ونیولی شي. د علماو قومي مشرانو سره هم غونډې وکړلې او دغه غونډو په نتیجه کې هغوی ټولو همکاري وښودله. په تیره دوره کې په هیڅ ساحه کې کم ماشومان راڅخه نه دي پاتې.
سایره سلیم د ګزړن پر نایلاجه ناروغۍ اخته شوې چې له امله یې د ژوند له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده، خو له نورو کورنیو غواړي چې خپلو اولادونو ته د ګزړن ضد واکسین ورکړي څو هغوی د دوی پر برخلیک اخته نشي.
هغه د یو نارمل انسان ژوند او د غیر نارمل انسان ژوند ډیر زیات سره فرق لري. دا نهایت زیات ځورونکي د هغه په فزیکی لحاظ باندې د ګرځېدو په برخه کې منټل بیس باندې چې انسان څومره زجر ګوري. نو یو د هغو نه موږ یو چې ګوري او دا به د عمر تر پایه خولي لمن د مغښتنه غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو ته دوه ساسکي واکسین وکړي چې دا به یوازې یو دقه وخت مونږ نیسي، خو ولې د دې ستونزې مخنیوي به وکړي چې یو ماشوم یو اولاد ټول عمر دغه ستونزې نه کړاو وګوري او زوري.
په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان او د ډیورند کرخې نږدې پرتو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې د همدې کرخې دواړو خواو ته یا د ناروغي شتون لري. د روغتیایي مسؤلینو په وینا چې د ډیورند کرخې بلې غاړې ته شل ماشومان او دې خواهی یو ماشوم په پکتیکا او بل په کونړ کې په ګوزن اخته شوی دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال یا سوپر فن رحیم صدیقی وایي له خلکو سره مشوره کوي چې د 2022 میلادي کال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له کومو پیغامونو سره راڅرګند شي.
دا زه رحیم صدیقی او دا زمونږ ویاړ راشد خان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی چې له 2010 کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او دغه شان په ځان ځینې انځوریز او لیکلې پیغامونه هم جوړوي چې له دې امله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې تل له خلکو سره مشوره کړې ده چې کوم پیغامونه مهم دي چې باید په رسولو کې ونډه واخلي.
سفر کو مانو زو یو معمولی اون لیوی تا کوم وڑا کو لیوی یو لکه ٹک ٹاک خل کو تا کو سکم کرا کم پیغام پور کم لکه انجینو مکتب شو یو والے شو فرین ملکا کس شلو افهم رسم کلی و لبغاڑ مبارک میں خر رسم کلی و لبغاڑ تم رسم کلی کا دا همیشه ما تا پوس به خل کو نه کرے به زوتی ټولو نظر راخلم.
نو وڑای وای دا محل هم لخل کو سره مشورې کوي چې د 2022 کال په نړیوال جام کې چې په استرالیا کې پیل شوی کوم پیغامونه خبره کړي. د نوموړي په وینا هر پیغام چې پرځن رسموي ل 500 تر 600 ډالرو لګښت پر راځي او همدا شان د سفر نور لګښتونه هم خپل کوي. هغه زیاتوي د افغان کرکټ بورډ له خوا سره مرسته نه ده شوی، خو د کرکټ بورډ اداري ویان په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. صدیقی وای کمالی ملاتړ نه ده شوی، خو په دې خوشاله دی چې خلک ډیره مینه ورسره کوي.
زه یو ملک لاړ شم کاغه استرالیا یا دوبی یا کوم بل ملک، نو ماته ډېر ښه هرګلی کېږي. هر ځای افغانان، زه د یورپ هم لاړم، یعنی افغانان د دنیا په هر یو کونج کې ډېر زیات مینه ناک دي او پاتې شو ګراوند ټول ډېره مینه راته راکوي.
پنځه کلن رحیم صدیقی د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې اوس په نیوزیلند کې ژوند کوي. هغه واده کړی، دوه لوڼې او دوه زامن لري. د رحیم صدیقی ترڅنګ د افغان کرکټ یو بل مینوال رضا خان دی چې په رضا خان کاکا مشهور دی. نوموړی پخوا له ملي بیرغ سره په لوبغالو کې راښکاره کېده، خو په وروستیو کې ډېر نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د کرکټ له عامیدو سره د لوبې ډېر مینوال پیدا کړل چې د رحیم صدیقی په څیر ځینو ځانګړو مینوالو یې بیا له دې فرصت څخه د ځینو پیغامونو په لیږدولو کې هم ګټه اخیستې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترم نو دا زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یو خاده هم نسته کې. نو د لوړپور چارواکو څخه غدا غوښتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کړي. یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته، نو خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحمانی د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه هم پر وخت نه دي، او دغه دی د شش کال دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم یې شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه، او ماشونه هم نه سوي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نهسه، میزونه نهسه، خالي دغه پر خاورو باندې کښېنو. نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نهسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله دوست نرزاد در سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ تر مسولینو شارواکو پر ورسي دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم د ژر تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سي جهر څو کرانه سي وس په غنم من په وسو پاته سو کالداري دي. نو ډیر خوران خلک سش دا غنم نسره نولای.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. دادا بٹی چھوڑوں دور بیاست ہے زر کاروان شنوارا دنگرار ولی دنازیان ولی سوال ہے اسے جن کریں مایو پیغام دا چنگرار کی نازیان کی اس مکتبونہ نشتا دائی خو چې دای سرپنا ته ضرورت لري سرپناګانې نشته دی او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دی باید چې مرستې ورسره وشي ډبلیو پی چې کومې مرستې کا هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي